په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لوېدلی. پر کندز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی چې د ښاریانو تر منځ د دې ښار د سقوط ویره بیا زیاته کړې ده.
ډېره شدیده جګړه روانه وه. دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، له وتلو له کوره نشي.
دا چې ولې د ولایتونو مرکزونه سقوط کوي په دې اړه مو د سیاسي چارو د یوه تحلیلګر نظر اخیستی.
وسته ټول مهمه دا چې جنې سیمه کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي.
د غراز د میدان وردګو ولایت ګڼو ځوانانو بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې ده.
لاس ورځ کې تقریبا 150 کسه خخ ځوانان وجې د امنیتي ځواکو سره مرګري شول.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې وستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان او بوته نږدې د تېرېدونکي بیړۍ پر حملې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
راپورونه وایي چې طالبانو پر شبرغان ښار لول کې وروسته له محبسه بندیان خوشي کړي. د کندوز ښار په جګړو کې یولس ملکی وګړي وژل شوي او اسرایلی الوتکو نن د غزې په ترانګه کې بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاس تلویدلی. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیا له فرانس پرس خبری اژانس سره په خبرو کې د شبرغان سقوط تایید کړی دی. له دې مخکې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د شبرغان ښار امنیت قمندانی د امنیت ریاست او نورې ادارې طالبانو نیولی. ویل کېږي چې طالبانو د شبرغان زندان هم نیولی او محبوسان یې خوشې کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او پرون یې د نیمروز مرکز زرنج ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې طالبان دوه ولایتي مرکزونه نیسي. د کندوز د روغتیا ریاست وایي په کندوز ښار کې د تېرې شپې په جګړه کې یولس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن شپه د اوبخینن د زمري په شپړسمه ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یولس مړي او 38 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي.
په زخمیانو کې دوه نفر نظامیان لرو، نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زمونږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې فرض نارینه ماشومان لویان چون جنگي حالت دی او موږ ارقام نشو منظم کولای. خو په مجموع کې 38 زخمیان ملکیان او یو سفر پوتی واقعیت.
د راپورونو له مخې تیره شپه له څلورو خواوو طالبانو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د نښتو تر نن سهار دوام وکړ. د کندوز امنیتي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو حمله په شاتم بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو حمله په شاتم بولي دي. په پکتیا کې د تندر قولي اردو ویان ایمال مومند ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه طالبانو په ګردیز ښار او په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلې یې حمله وکړي. ښاغلی مومند وایي دا حمله شندې شوي او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د توپچی او هوایی ځواکونو په پایله کې د بهرنیو ترهګرو په ګډون د 15 تنو څخه زیات وسلوال طالبان ووژل شول او د 10 تنو څخه زیات ټپیان شول. په یادو نښتو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو 15 تنه منصبین په شهادت رسیدلي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جګړې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې د پکتیا په مرکز کې دوه پوستي نیولي، څلورویشت سرتیری یې وژلي، 15 یې ټپیان کړي او 19 نور یې ژوندي نیولي دي. د متحده ایالاتونو او برتانیا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې سمدستي له افغانستانه ووځي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت پر ټویټر په یو بیان کې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې په تجارتي الوتنو کې له دې هېواده ووځي. له دې مخکې د برتانیا حکومت هم خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله دې له دې هېواده ووځي. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسرائیل نن د غزه په ترانګه کې دوه اهداف په نخښه کړل. لدی یو ورځ مخکې فلسطینی وسلوالو ل غزه څخه په څلورو په کڼیو پورې تړلی اور شیندون کې وسیلې غزه ته نږدې د اسرائیل خاورې ته ورخوشې کړې. د پوکنیو د اسرائیلو په یو کرنیزه ساحه کې اور بل کړ. د اسرائیلو پوز وایي چې جنگي الوتکوې د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلو یو وشتنځای ویجاړ کړل. په دواړو پیښو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پر اسرائیلو د پوکنیو حملې وروسته له هغه پیل شوی چې د حماس د ملګری ډلې حزب الله لخوا پر اسرائیلو د توغندوی حملو په ځواب کې د اسرائیلو پوز پر لبنان د میزایلونو بریدونه وکړل. د امریکا پوځ او د نړۍ او ستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه وایي داسې شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې برید شوی او د شواهدو له مخې د الوتکه په ایران کې جوړه شوې. په دې برید کې چې د جولای په 9 وشوه د بیړۍ یو برتانیاوی ساتونکی او یو بیړۍ چلوونکی چې رومانیایی و ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې دا برید غندلی او غیر قانوني بللی دی. تهران په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو د کلني فستیوال سلګونه زره ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا بڼې موارد په متحدو ایالتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید-19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه 1 لک موټر سایکل چلوونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا موارد دوه چنده شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو دوه نیز خبرونه د حقیقت سره یو تاندې څنګه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لوېدلی دی. دا یوه ورځ وروسته له هغې چې د نیمروز ولایت مرکز زرنج هم طالبانو ونیو. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه تایید کړی چې د شبرغان ښار سقوط کړی دی. د ازادي رادیو خبریال هم د شبر سره دی. په دې اړه به نور جزئیات واورو. د شبرغان ښار د سقوط په اړه نن مخکې ضد و نقیض څرګندونې کېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تازه دمه ځواکونه هلته رسېدلي. ټول ښار سقوط نه دی کړی، بلکې ځینې سیمې وسلوالو طالبانو نیولي. خو د جوزجان مرستیال ولی فرانس بس خبري اژانس ته ویلي چې ښار سقوط کړی دی. د سیمې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه نوري صاحب، څنګه ستاسو هم ورته یادونه درلوده. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیان رسمي تایید کړه چې له غربي مخکې د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار د طالبو وسلوالو په لاس سقوط شو. طالبان ښار ته د سم لاسته ننوتلو سره د جوزجان ولایت زندان او محبس مات کړ. دګونه د پنځم ته وتښتیدل. دغه اوس مهال یې د مارشال دستم قصد ته اور ورته کړی دی. دوی د شبرغان ښار او د جوزجان ولایت والي دفتر ته هم اور ورته کړی دی. همدغه مهال د ښار کې ګڼه ګوڼه نشته. خلک تښتیدلي کوشتتیز درزاب او قانقه ولسوالیو ته همدارنګه مزار فاصل تیښ تښتیدي. په وسلوالو طالبانو کور په کور تلاشي شروع کړی چې امنیتي ځواکونه چېرې ځای په ځای پیدا شوي نه وي. امنیتي ځواکونو درې استقامتونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي دي. یو د فیصد فامیلۍ میدان دی، بل هم هوایي ډګر دی، او بل د جنګال باغ سیمه ده چې امنیتي ځواکونه مستقر شوي دي تر څو د ښار د بیرته نیولو په موخه عملیات پیل کړي. د 209 شاهین قوتو هوایي ځواک هم نن غرمه مهال دبیتری هوایي حملې پر طالبانو په مرکز شبرغان ښار باندې ترسره کړي دي. خو تر اوسه طالبانو ته د وخت تلفاتو په اړه معلومات نشته. د دې تر څنګ د جوزجان د پولیسو لوړ پوړي چارواکي وایي چې په پام کې د نن بیګا د شبرغان دفاعي عملیات پیل شي، او همدارنګه په پام کې ده چې شبرغان ته مارشال هم تازه دمه ځواکونې د دوی ځواکونه واستول شي. احسان دیرو د جنبش حزب ویان وویل چې په ټول شمال کې به سبا نظامي وضعیت اعلان شي، او د مزار او سرپل ولایتونو څخه به ولسي پاڅون کوونکي د جوزجان د بیرته نیولو په موخه سیمې ته واستول شي.
په ډیر ملکان هم په جګړه کې ښکیل په جګړه کې راګیر دي. د شبرغان ښار د نیول لپاره له څو ورځو راهیسې هلته طالبانو حملې زیاتې کړې وې. ملکي خلکو کوم لوري ته مخه کړې ده، او د ملکي تلفاتو په اړه باندې آیا څه مو اورېدلي دي؟
چارواکي سردمه د ملکي تلفاتو ارقام دقیق نه تاییدوي، خو پرون چې موږ خبرې درلودې په شبرغان کې د پښتو فاملې د روغتون د مشر سره، هغه وویل چې د دولتي ځواکونو تر څنګ ډېرو ملکي کسانو ته هم مرګوب راوښتې ده، او اکثرا دوی اخټي ولسوالۍ ته تښتېدلي دي. مزار خواته په راتګ کې دي، او سرپل ورته نږدې لاړ ده جوزجان ته. خو د چې سرپل مسیر هم نام نه دی، خلک په سرپل او جوزجان ترمنځ سرحدي سیمو کې اته ځای پر ځای شوي دي. کلیو تپارک دي، خپل کورونه یې پرېښودلي دي او وسایل یې پرېښودلي دي. ښار لکه ګڼه تش
له تاسو مننه. بیا هم په شمال کې تمکیږو. قدرمنو اوریدونکو، وامو اوریدل چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاسته لوېدلی. امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې ځای په ځای شوي، او لکه څنګه چې مو واورېدل د ښار د بیرته نیولو لپاره هم د عملیاتو خبره وشوه، چې نور له کابل ورغلي ځواکونه به هم د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. په شمال کې تمکیږو. دغه راز د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو مرکزونه هم د سخت ګواښ سره مخامخ دي. طالبانو پر ډیرو مرکزونو حملو ته زور ورکړی، او هم د کندوز ښار مرکز دی چې طالبانو په تیر کې د لنډې مودې لپاره دوه ځلې نیولی، او تېره شپه هم دا ښار د سختو جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څو لورو پر ښار بریدونه کړي وو. نور به په دې رپورټ کې واورو.
وسلوالو طالبانو تیره شپه له څلورو استقامتونو پر کندز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو، او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند د چلمزار، خاکني، کوټېګرد، سرکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سختې نښتې روانې وې، او د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندز ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار د کوټېګرد د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل،
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه، او دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلی له کوره نه شي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خرابه دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرکې نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، خو د کندز امنیتی چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي، او دم ګړی د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل،
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتی دفاعی قرار دارد. دشمن در سهار اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د دښمن بریدونه پر شا وتنباول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیره شپه نه یوازې پر کندز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار یې هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټوله شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتی چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تنبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بیا هم د امنیت په موضوع کې تم کیږو. د نیمروز ولایت د مرکز زرنج او د غرز د جوزجان له مرکز شبرغان له سقوط وروسته د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو شمالي ولایتونو په تیره بیا مرکزونو باندې هم طالبانو حمله زیاتې کړې دي. نن مخکې مې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د سیاسي چارو له تحلیلګر او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د زرنج او شبرغان له سقوط څخه داسې بریښي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط په اړه اندېښنې عملي بڼه غوره کوي. آیا نور مرکزونه به هم سقوط وکړي او تاسو اساسي علت څه بولئ؟
لبه د مرغه وضعیت ډېر حساس دی. جګړه ډېره په شدت روانه ده، لیکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کېږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنې دوه میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو په وار وار د افغان دولت مشرانو دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کېږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کېږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنو یا ویډیوګانې خپرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځینې وځي بې له جګړې. نو که چېرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړه نور ولایتونه هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړي. تیره شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغې غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې که په زور غواړي واک ته ورسېږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پیژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم دې ډلې ته ډېر ځلې خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لاره خپله کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسني دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور له لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پر رسمیت نه پیژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا تور لیست کې دي. موقت مودې لپاره دی د تور لیست څخه ایستل شوي وو تر څو دوی مذاکرات وکړي او دوی نړیوال سفرونه هم وکړي او ویم کړله، اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یوه ټلیفونه باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چېرې د دې لپاره لابیس یې وایي د پنځلس هیوادونه ده پنځلس هیوادونه چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي. د دې سره بېلابېل یوه میاشت کار سوی وایي اسناد وړاندې شوي وایي د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک شوی. ممکن ځینې بندیزونه لګېدلي وي په طالبانو باندې، ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وي، هغو یادونه څه وایي. اما زه فکر نه کوم هغه اعلامیه چې پرون خپره شوه چې د دوی به په کچېرې په واک زور ونیسي په رسمیت به ونه پېژندل شي دا ګواښونه مخکې شوي دي او ګټه یې نه راکړې.
کرا شو دا د هدفي وژنو موضوع ده. مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تېره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان په نښه شوي خپل لاس لرل رد کړي. خو تېره ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي؟ هغه چې اوس د وسلوان طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنګرونو کې ولاړ دي،
یوه برخه خو دا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راخلو چې افغان چارواکي هغه به دوی په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو، یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي، هغه څوک چې اطلاعات ته رسوي، هغه رسنیز ډګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده، هغه هیڅ ډول چارواکي کې هغه چارواکي چې د جګړې په اصولو کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو دواخان مینفال په څېر غوندې خلک ټارګټ کول دا دې ښکارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسیونونه، ټول بشري کنوینسیونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي، تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نقص شوي دي، ویشتل شوي دي، وژل شوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسینه خپره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدلی. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینفال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اراده کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې ګڼو ځوانانو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې. په عین حال کې دې ولایت لپاره نوی امنیت قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره به هڅې زیاتې کړي. نور په دې رپورټ کې
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ نرخ، جلری، سیدآباد، چک، جغتو او د مرداد ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. د یادی شورای وغړي وحید الله اکبرزوی د غراز نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د یاد ولایت لومړی حصہ او دوهم حصہ به سد ولسوالۍ او مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي. نوموړي وای وسلوال طالبان د مرکز میدان شار څخه په 15 کیلومتري کې شتون لري. اکبر زی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې دوی او افغان سرتیري پوره چمتووالی لري. نوموړي وای په دغه ولایت کې په تیرو لس ورځو کې 150 ځوانانو د افغان سرتیرو ملاتړ کړی او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړې دي.
نو موږ خپل وظیفو ته ځو، تر مامورین راځي، خپل وظیفو دنده ته سوی نه ټول په دفتر کې وي. جنگ شته نه ده، مشکلات خو شته. تقریبا په دغو درېو څلورو لس ورځو کې تقریبا 150 کسه ښه ښه ځوانان وژې دي، امنیتي ځواکو سره ملګري شول، سبا یې ورته ورکړل. البته دې مفریزي پر راوباندې ریاست امنیت خانه ورته تضیه شوله او دوی ته ماشینه هم تضیه شوله او سلام ورته تضیه شوله او د وردګو خلک خو د اول نه ټوټال معلوم دی چې دوی حکومت پلوه خلک دي، نظام غوښتونکي خلک دي.
بل خو بیا د دغه ولایت لپاره نوي امنیت کمانډان سمنوال پیدا محمد ترخیل په دنده پیل وکړ. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یاد ولایت د والی او یا هم نوی امنیت کمانډان سره خبرې وکړي، خو هغه په جاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د یاد ولایت امنیت کمانډان د وی اعلامیه په خبرولو سره د میدان وردګو ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. له دې وړاندې د یاد ولایت د امنیت کمانډانی چاري مصطفی مایار سمبالولې. د دې ترڅنګ د ولایتي شورا یو شمیر نور مسولین بیا زیاتوي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې له امله د ملکی خلکو تلفات زیات شوي دي. دوی زیاتوي چې تازه تیر ورځ په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ لګېدو او ډزو له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا بل غړی محمد سردار بختیار وایي چې په تیرو شلو ورځو کې د کابل بامیان دوهمې لارې په اوږدو کې د طالبانو بریدونو او مین چاودونو له امله څه باندې 15 مسافر وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې وروستیو کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 5,321 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې نسبت تیر کال ته 80% زیاتوالی پکښې کې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر سکوت راوروسته پر مرکز میدان ښار خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په میدان وردګو ولایت کې د ولایتي شورا مسولین پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د وسلو د پورته کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر ګڼو لویو ښارونو بریدونه پیل کړي او د یو شمېر ښارونو د نیولو ادعا یې هم کړې ده چې د یادې جګړې پر مهال په ښارونو کې زیات ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
او ستر صنعتی هیوادونو یا جی وډلې ایران د عمان په اوبو ته نږدې په مرسر سټریټ تیل وړونکي بیړۍ په حملې کې په لاس لرلو تورن کړ او د ایران د بې پیلوټه الوتکې د حملې شواهد څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهدو له مخې څرګنده شو چې حمله کوونکې بې پیلوټه الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه. نور په دې رپورټ کې
د امریکا پوځ او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تیل وړونکې بیړۍ یې حمله کړې وه او په ترڅ کې د دې بیړۍ یو برټانیي ساتونکی او رومانیایي مانو ووژل شول. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وایي امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس دې نتیجې ته ورسېدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا برید په کلکه وغنده او هغې پر دې بیړۍ غیر قانوني برید وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا برید کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلي دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړېدونکو بې پیلوټه الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالې زهرا ارشادي وویل ایران په دې برید کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني یا سینټکام وایي د بې پیلوټه الوتکې حملې د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري شپږ فوټه سوری جوړ کړی او کابینې زیانمن کړی دی. د قمانداني همداراز وایي د دوی پوځیانو له سمندره د بې پیلوټه الوتکې څو ټوټې را ایستلي او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې دا بې پیلوټه الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامی کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوځ په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
تاسو له پیغامونو
زه هم در د لغمان ولایت د بلی آباد د قرې او سن اوسیدونکی یم. بلی آباد د قرې د بدیول آباد د مکتب د یولسم سن شاګرد یم. دا چې مونږ مکتب تقریبا دوه کاله کېږي فارغین ورکو تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معارف څخه چې مونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي او مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه کړي.
بادشاہ د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ورته د مثال اوس نوی ټول ولسوالۍ کې طالبانو داسې بد حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کې دی اوس عمومي روان دی، د بغراو بوجه دوی بندي کړي دي او په کښتي خوا وریله کړي دي، او دا خوا اوس تقریبا 15 شل ورځې کېږي دوی پر بندي کړي دي. دا خلک چې نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالي بېرته ونیسي او د دلته امنیت راولي او دا خلک سره وختاشي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راته ثبتوي او موږ هم تل خبرو. د خبرونه دوه مینه مېته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي تان د څنګ او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې د روانو جګړو په ترڅ کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې موضوع څېړلې ده. خو اوس په افغانستان کې د غرمې او بخې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد تکل د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د جوزجان رستیال والی له فرانس پرس خبری اژانس سره په خبرو کې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار سقوط تایید کړی دی. د راپورونو له مخې طالبانو د شبرغان زندان هم نیولی او محبوسان یې خوشې کړي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي په کندوز ښار کې د تېرې شپې له جګړې وروسته تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته 11 مړي او 18 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي. تندر قولی اردو وایي چې د پکتیا په مرکز او په احمد ابا او سعید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو ډله ییزې حملې په شا تمبول شوي او په ترڅ کې 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د متحده ایالاتونو او برتانیا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې سمدستي له افغانستانه ووځي. اسرائیلو نن د غزې په ترانګه کې دوه اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکوې د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلونو یو وشتنځای ویجاړ کړل. د امریکا پوځ او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللی او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو د کلنی فستیوال شاوخوا 1,00,000 ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. د فستیوال تیره شپه پایل شو.
او اوس هم په مکړې سپورتي خبرونو ته
کابل کې د سنوکر اتم پړاو غوره سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجید قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د کابل له 250 کلبونو څخه لوبغاړو ګډون کړی چې څلور ورځې به دوام وکړي. ښاغلی قاری زاده وایي د دې سیالۍ موخه د سنوکر او بیلیارد آسیایي لوبو لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. په پکتیا ولایت کې د والیبال سیالۍ او ټورنمنټ پای ته ورسید. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس محمد داود محفوظ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د ملي بیرغ په نوم د دغه ورځې په مناسبت جوړ شوی و. د ښاغلي محفوظ په خبره په دې ټورنمنټ کې د ګردیز ښار نه لسو لوبډلو ګډون کړی و. دغه لوبو درې ورځې دوام وکړ. د سیالیو اتلولي د غازی آباد لوبډلې په خپل نوم کړه او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي جیمز اندرسن د انګلستان او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په روانه ټیسټ لوبه کې د هندوستان څلور لوبغاړي وسوځول او په دې سره یې په ټیسټ سیالیو کې خپلې وکټې 621 ته ورسولې. د کرکټ نیکس خبری اجانس له قوله جیمز اندرسن یاد شپږ سوه یو ویشت وکټې په 133 سیالیو 302 اننګزونو کې اخیستې چې په دې سره د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دریم زیاتې وکټې اخیستونکی لوبغاړی شو. تر دې مخکې د هند ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی انیل د 619 وکټو په اخیستو سره شتون درلود خو جیمز اندرسن له هغه څخه دا مقام ونیو. انیل یې څلورم مقام ته راښکته کړ. د دې اجانس د معلوماتو له مخې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورال تاران اخیستې چې په 339 اننګزونو کې 800 لوبغاړي سوځولي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د روانې جګړې یو اندېښنه د بشري حقونو نقض دی. په کابل کې د امریکا سفارت په څلورو پرله پسې اعلامیو کې طالبان تورن کړل چې روانه جګړه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. پر دې ډلې تور دی چې یوازې کندهار کې د غچ په تور نږدې زر تنه وژلي دي. حکومت هم تورن دی چې د هوایی بمبار او د خلکو د بې ځایه کېدو له امله یې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اوس د جګړې په دوام افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده؟ آیا یو ځل بیا د نویمې لسیزې بشر ضد جنایات تکرارېږي؟ نن حقیقت څه دی خپرونه کې پر همدې موضوعاتو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د رئیس لالګل لال صاحب سره خبرې کوو. لال صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست. زه ورسره پوښتنه یو ځای وکم، د بشري حقونو د سرغړونې لالخه اوس مهال افغانستان په کوم ځای کې دی؟
په موجوده وضعیت د بشري حقونو په هیواد کې به هیڅ ساری پیدا نه کړي. په تیرو وختونو کې په یقین سره چې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی او ډېر خواشینونکی دی.
که جګړه دوام وکړي د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هیواد کې نه یوازې بشري سرغړونې بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی او هر ورځ موږ ګورو چې د هیواد په هر کونج و کنار کې د جنگي جرمونو خبرونه رسیږي او دا ولسته او په ځانګړې توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکي خلکو ته د اندېښنې وړ دي.
صحیح. خو په هغه اندېښنې چې له دې اړخه یې په ځانګړي ډول ستاسې سازمان لري تر کومې کچې دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنیو او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور دننه بې ځایه شوي دي، 10 میلیونه وګړي ملا د پخوا نه د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې واده کیږي، 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه، او همدغسې 3 میلیونه ماشومان په درانو یا په شاکه کارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د 13 کلنې جګړې په طرز کې تقریبا څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک مو شهیدان ورکړي دي او هم همدغسې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو پکتیر یو جنگ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې اولس سره لاس په ګریوان دی. وچکالي یو بل مصیبت دی او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا اولس او زمونږ اندېښنې راپارولې دي او بیا بیا اولس د جنگ د ښکېل خواونه غوښتنې کړي دي، هغه چا نه غوښتنې کړي چې هغوی د جنگ کرښې سره مرسته کوي او هغې ته کومکونه کوي او د هغې باندې غږ کړی دی، په نړیواله ټولنه باندې مو غږ کړی دی، په ملګرو ملتونو باندې مو غږ کړی دی، جنگي جرمونو په نړیواله محکمه مو غږ کړی دی چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بې تفاوته پاتې نه شي او که چېرته بې تفاوته پاتې کېږي نو دا ناورین به په نړۍ کې خدای مکړه ډېر بې ساری وي.
نمې لومړی را په دې خوا چې جګړې زور واخیسته، په ځانګړي ډول باندې ستاسې ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې څه مستند معلومات ترلاسه کړي دي او کې د چا لخوا ډېر تر شوي دي؟
ګوره، په اوس خلا په هیواد کې وضعیت هماغه چې تاسو شاهدان یې ولس شاهدان دي، جګړیز وضعیت دی او هیڅوک نشي کولی چې د جنگي جرمونو او یا د بشري حقونو په سرغړونو باندې چې څېړنې ترسره کړي تر څو پورې مستند کړي. ولې په رسنیو کې راپور کیږي هغه پیښې چې په ویډیوګانې مخې ته راځي، هغه ټول ویني په سترګو باندې چې هغه د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې یا د اسلامي قوانینو له مخې هغه جنگي جرمونه دي او د بشري حقونو سازمان هومره توانمندي هم نه لري چې د هیواد په ټول کونجو کنار کې دغه پیښې وڅېړي او مستندې کړي. په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغو سیمو ته لاسرسی نه لري، په کوم ځای کې چې اکثره د جنگي جرمونو پیښې رامنځته شوي دي.
لال صاحب، په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې زر تنه ملکیان همدارنګه د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځنی ملکیان وته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورونو راویستې دي په یو شمېر برخو کې داعش او په ځینیو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي. په دې برخه کې کوم معلومات شته؟
لکه څنګه چې هماغه سې په رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کېږي، راپورونه ورکول کېږي، زموږ معلومات همدغه دي. ولې د داسې پېښو په اړوند باندې ځانګړې څېړنو ته اړتیا ده چې بېطرفه پلاوی وټاکل شي، هم د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو او د حکومت په مشوره او د هغوی په مرسته باندې چې هغې کې ملګري ملتونه هم شامل وي، نور د بشري حقونو نړیوال بنسټونه هم شامل وي او ملي د بشر د حقونو بېطرفه بنسټونه هم شامل وي، تر څو پورې سیمو ته لاړ شي او د آئینی واقعیاتو په رڼا کې څېړنې ترسره کړي، تر څو پورې معلومه کړي چې هغه ادارې شتون لري په رسنیو کې په ویډیوګانو کې چې دغه پیښې په څه ډول باندې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي، نو د هغې په صورت کې بیا سړی ویلی شي چې دا پیښې څومره پیښې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي او ملامت لوری کوم یو دی چې هغې ته ګوته ونیول شي. خو زه په یقین باندې ویلی شم چې د جنګي جرمونو پیښې نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې بلکې د هیواد په کنج هر کنج کنار کې دغه پیښې بیخي د ورځې معمول ګرځېدلې دي.
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د سازمانونو مسؤلیت څه دی؟ هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیښې وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني.
بشری حقونو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي، د دې نه اخوا ته هغې نور څه کولی هم نه شي. ولې کوم نړیوال بنسټونه چې د داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري، د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، هغه ملګري ملتونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده، د بشر د حقونو شورا ده، د ملګرو ملتونو او د دې په څنګ کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه ده. هغې باید په دغه وخت کې لاس په کار شي. په خواشینۍ سره هغې هم یوازې په راپورونو باندې بسنه کړې ده او هغه څه چې په دغسې حالاتو کې دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سرته رسول په کار دي او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نکومې دي، په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سرته نه دی رسولی. د دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر پیکه برخورد او پس برخورد د افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی. نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي، تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده هم د انساني ناورین په هیواد کې روان دی، د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کېږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي لپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي، تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري.
تاسو وړاندې د بېطرفې څېړنې یادونه وکړه، د افغانستان په روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایاتو د بېطرفې څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
دا بالکل ولې نشته دی. دا 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 د جنګي جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنګي جرمونو نوم ورکړل شوی دی، هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عاملین هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي. د دغې محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عاملین د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب، موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یو تور څپه لرو یا یو تور څپرکی لرو. اوس که چیرې د بشر ضد جنایات په روانه جګړه کې تعقیبېږي، ډاډه یاست چې عاملانو ته یې سزا ورکول کېږي که نه؟ په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څېر هر څه پټ پاتې شي.
همدغه د خواشینۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله، تاسو وکتل چې په تیر کې کوم جنگي جنایت په هیواد کې رامنځته شوی و او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدو یو مهم جز و. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې زمونږ حکومتونو د دې دپاره سیاسي اراده هم نه درلودله او د بلې خوا نه دوی د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلی شوې وی نن به مونږ د نننی بحران او د نننی غمیزو شاهدان نه وو، خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی نن به دغه د شل کلن جنګي جنایتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنګي جنایت زیاتېږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي، د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هېڅ جنګي جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي، هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشینۍ سره چې زمونږ حکومتونو د ډېرې تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې دپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي، زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زمونږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب له تاسو ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تان نڅانګې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ولې ځینې ځوانان جاري وسایل لکه چاقو، برچا او ځینې نور لزان سره ګرځوي.
بس روزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یوازینی لار زور کارول دي.
د دې وسایلو د ګرځولو پایله څه کیږي؟
ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلکی.
او ځوانان څنګه د جاري وسایلو له کارولو را ګرځول کیدای شي؟
محیطي چاپیریال باید بدل شي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر شي.
دا ځوانان ډیر دي چې په جیبونو کې جاریه وسایل وي یا هم ترملا تړلې وي. دا جاریه وسایل چې په ښارونو کې په مهزر او پارزانه بیه خرڅېږي، ځکه یې ځوانانو ته هم اخیستل اسانه وي. دا جاریه وسایل هغه وخت ځوانانو لخوا کارول شوي هم دي چې له چا سره یې لانجه راغلې او حتی په همدې وسایلو قتلونه هم شوي. نو سره له دې چې دا وسایل د بدبختیو سبب کیږي، ولې ځوانان له ځان سره ګرځوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکی هیواد رفعت علت په ماشومتوب کې وهل یا د بدو ملګرو سره ګرځېدا بولي.
ایو خدای دې چې ماشومتوب کې دوی په رواني لحاظ ځورول شوي دي، له دوی سره داسې چلند شوی دی چې دوی فکر کړی او داسې روزل شوي چې د هر څه ترلاسه کولو یوازینی لاره زور کارول دي. د زور کارول لپاره بیا جاریه وسایل دوی وسیله ګرځوي. مثلا د مور او پلار له لورې د ځینو غوښتنو پوره کولو په مقابل کې دوی رټل شوي دي، وهل شوي دي. دوی همداسې فکر کړی دی چې د هر څه حل لاره په زور کې ویني، په داسې وچلند کې ویني چې په د هغې په وسیله د چا خوله چوپ شي. نو د دې دا لامل کېږي چې کله دوی لوی شي د نورو هر څه غوښتنو ترلاسه کولو لپاره دوی همدا جاریه وسایل کاروي او خوند ترې اخلي. ځینې کسان د په ماشوموالي کې ښه وي، د کورنۍ ښه چلند هم ورسره وي او د جاریه وسایلو څخه لرې ساتل شوي وي. خو چې کله لوی شي، د بد ملګرو سره اموخته شي، د هغوی سره وګرځي، د هغوی عادتونه په دوی باندې اغېز کوي،
لیکوال نور افضل عابد وایي دا چې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي ډېر کله علت په ښوونځیو کې د زده کوونکو ډلې جوړول وي چې دوی بیا له نورو سره لانجې کوي او په دې خاطر دوی د جاریه وسایلو کارولو ته مخه کوي.
دغه مشکل ډېر په ښوونځیو کې وي چې په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، هلکان ښوونځیو ته چاقوګان بکس پنجې او یا داسې نور شیان راوړي، ځکه هلته ښوونځیو کې زموږ هغه معرف سیستم چې دی د نظم ډیسپلین برخه کې ډېر ستونزې موجودې دي او دوی نشي کولی چې زده کوونکي په ښه ډول هغه لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه ډول یې منظم کړي او کنټرول پرې ولري، له دغو شیانو لرې وساتي. نو په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، ډلې ډلبازۍ جوړېږي او بیا بعضې هلکان مجبورېږي چې دغه شیانو نه استفاده وکړي او دغه راوړي. یو بل لامل یې کورنۍ هم دی چې زیاتره کورنۍ خپلو اولادونو ته یا خپلو ځوانانو بچیانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه کوي چې دوی وڅاري چې له کوره بیرون ووځي کوم کارونه کوي. دغه کیسه بیا ورو ورو رالویږي او بعضې وخت خوان تر غلا هم رسېږي.
منصور نیکمل وایي په افغاني ټولنه کې د جاریه وسایلو کارېدل ډېر دي او ځوانان چې ډېر کله له ټولنې متاثره کېږي دوی هم هغه څه کاپي کوي چې په ټولنه کې وي.
ځینې ځوانان په دې خاطر دا کار کوي ترڅو خپلو همزولو یا خپلو دوستانو ته یا خپلو سیالانو او حریفانو ته خپل زور ښکاره کړي، دوی د زور ښودلو لپاره یا د دې لپاره چې د هغوی پر وړاندې کم رانه شي د جاریه وسایلو ګرځولو ته مخه کوي. بل دا چې محیط او چاپریال هم ډیر خاص اغیز لري، کله چې ځینې نوي ځوانان په خپل محیط کې یا په خپل چاپریال کې هغه کسان چې دغه جاریه وسایل ګرځوي هغه ویني د هغې څخه متاثره کیږي او د جاریه وسایلو ګرځولو ته یا د هغې استعمالولو ته مخه کوي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد منصور وایي د جاریه وسایلو ګرځول ښه پایله نه لري او د ټولنې نظم خرابوي.
نتیجه ښه نتیجه نه ده. د مثال په توګه دلته زموږ په کلي کې یو ځوانو پلار وفات شو، تقریبا د 12 نفرو سرپرستی ور په غاړه شو. خپل فامیل کې ډیر کوشش وکړ چې هر طرف ته لاس واچو چې دغه بېوزلۍ ته یا مثلا اقتصادي مشکلاتو ته معقوله د حل لاره پیدا کړي، خو ناکام شو. بالاخره د مجبوریت نه مثلا دغه جاریه وسایلو ته مخه کړله او غلا او بعض نور داسې منفي کارونه شروع کړل. دغه پایله دا وله چې یوه ورځ دایم د خلکو سره مقابل کیږي، بالاخره دایم زخمی کیږي په شفاخانه کې او داسې زخم ورته جوړ شو چې اوس خپل ځای نه شي چې پورته کېدل او خپل ځای کې په کور کې پروت او مشکلات یې نور هم ډېر شول. او بل نتیجه دا ده چې ټولنه هم ورسره خرابه کیږي، مختله کیږي، ورسره د خلکو ذهنونه به مغشوش شي، خلک به په ډار کې په ویره کې وي. نو دغه ټولو کارونو مخنیوی باید وشي.
ژورنالیست مریم هوتک وایي په ځوانانو کې احساسات ډېر وي او کله هم چې دوی احساساتي کېږي نو جاریه وسایل یې په لوی مصیبت اړولی شي. د نوموړي په باور کورنۍ باید په خپلو ځوانانو پام وکړي چې جاریه وسایل ونه ګرځوي.
دوی باندې احساسات زور دي او د ځوانۍ په موسم کې احساساتي خلک دي. د وړې خبرې په کته پورته کېدو سره دوی هماغه جاریه وسایل لکه چاقو ده یا مثلا برچه ده، بکس پنجه، داسې نور شیان دي کاروي چې دوی کې قتل هم رامنځته کېږي، دوی کې یو څوک زخمي کېږي. هم دا د دوی د ټول عمر د بندي کېده، حتی د مرګ سزا هم دوی ته ورکول کېده، سې د دوی د ټول عمر د بربادۍ سبب ګرځيږي. نو په دې خاطر باندې تدې چې بد واقع به د جاریه وسایلو د کارولو یو څوک تجربه کې ښه بدای چې هغه وسایل بېخي ونه کاري او بل کورنۍ باید ډېر حاکمیت ولري په خپلو اولادونو باندې، باید هغوی ته خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوز الحق شمس سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
او
استاد نن سبا یو شمیر ځوانان له ځان سره چاقو په جب کې ګرځوي، بوکس پنجه په جب کې ګرځوي. دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا داسې نور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي که نه نورو ته د ضرر رسولو یا د بدماشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیزه روانپوهنه کې دا یو مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې په خپلو ډلو کې په خپلو ټولنو کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغو توکو ته لاس وشي چې هغه په محیط کې منل شوي دي، تر څو چې دی ځان په نورو باندې ومني. د دغې لپاره بیا مختلف موډلونه الګوګان شته. د اتلولۍ هم په همدې ځای کې الګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، زورورتیا په فزیکي لحاظ باندې بې معنی کیږي. هلته دوی باید خپل اتلولۍ معلومه کړي، همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري دا ځوانانو کې خپل څیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. دې ته ورته دقیقا د چړو چاقوګانو د برچو کارون هم همدغه پورې ارتباط لري. حس د دې چې زه هم کولی شم په دغه محیط کې چې ډېر زیږ محیط دی زه هم یو څوک ووسم، زه هم جلب توجه وکم، ماته هم ټول پام وکړي. دا زه فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو تشکلاس چې وچ ښکاره شو. ډېر نمونې هم دغه دي. تاسو په لویه معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنګ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځایو کې د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغوی ډېر جنګ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیږ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیږ دي، ترانسپورت ډېر زیږ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیږه اورېدل کیږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپېریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بې سواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلی چې سسپوین هم داسې ډلې جوړې کړې، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ورسره وي، خلک وهي. دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک په انتون ته راغلی چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي، له هغه خو دغسې تمه نه شي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي، په کتابو کې نه شي کولی بعضې وخت زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. موږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوالي نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بیلابیلو وجوهاتو له مخې ډېر احساساتي وي، لږ سنجشي، مثلا ډیر لږ سنجولی سي خو ډیر لوی برخورد ښودلی شي. د خپل ځانه جدي برخورد په ځینو ټولنه کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډېرو پرې باندې څېړنې کړې دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسئلې د یوې خبرې ارزشي بار چې پرې باندې شته دی ډېر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي او جګړې پرې باندې جوړ شي. تاسو تاریخ کې وګورئ ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسایلو پر سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه ووایم چې عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډېر بدفرهنګه کورنیو، د ډېر نا اسلوبه او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډېرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډېر ډېرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپېریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي. د کله چې پوهنتون مکتب دورې وي همدغسې وي، کله چې د پوهنتون دورې وي همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بنان دا جوړښتونه دي که وغواړو جدي مخنیوی وکړو، دا تدریجي مسله ده، ډېره لویه مسله ده، د کوچنیوالي نه باید بېبل تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بوکس پنجه او نور چې ځوانان پرې جنګونه کوي، دا د سرک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سرک له غاړو راخیستل پکار دي که نه کورنۍ باید د دوی له جیبونو راوباسي استي وغورځوي او نور څو کولی شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغو شیانو دوی وساتي.
زمونږ ټولنه که په وړو وړو برخو تاسو وویشئ، مخکې له دې چې په افرادو تقسیم شي، په هغو ډلو ویشل کېږي چې هغه جرمي ډلې دي. او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالېږي، د ډلو د بانډونو له لارې نه انتقالېږي، بانډونو له لارې نه، بانډونه چې دا چې کله انتقالوي، طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چاقو د دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول، خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل دی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دغه وسایل توکي نن خو زمون پټول نه کې ټوپک آزاد خرڅيږي او دا صریحاً د قانون په خلاف عمل دی. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دی هر ځای کې چې وي. بناً زمون بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
اوریدونکو دا وعده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.